سلامونه د سهارات بجیش بزر سفیو لاستانگ زایمو د ازادی راډیو دغه پروگرام تخرغ لاستویم پیل په خبرونو فو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبای وایي د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې د بشري مرستو چارې ډېرې ټکنې شوې دي. اغلی اوتنبای او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شنبې غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت بحثونو ته متمرکزه و دا خبره وکړه.
وی آر ګریټلی کنسرنډ بای د هیومانیټیرین فاندینګ ګاپ.
موږ د بشري مرستو لپاره د بودیجې کموالي ته سخت اندېښنه لرو. د افغانستان د بشري اقدام پروګرام تیره اونۍ 802 میلیونه ډالر ترلاسه کړل چې دا د 3.2 میلیارد ډالرو غوښتل شوي بودیجې یوازې 28% ده. د بودیجې د کموالي له کبله ګڼ پروګرامونه درېدلي، سخت ژمی روان دی او د ډېرو ژوند په خطر کې دی. دا په دې معنا دی چې هغه 15.2 میلیونه افغانان چې اوس د خوړو له کمښت سره مخامخ دي ممکن په روانو میاشتو کې د قطع خواته لاړ شي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ګڼو بنسټونو ویلي دوی په افغانستان کې د مرستو ډېر پروګرامونه د بودیجې د نشتوالي او کموالي له کبله محدود کړي دي. ویل شوي دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان آر ایس اف د طالبانو له بنده د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دې سازمان د مرستو د چارو مسؤول انتوان برنارد پرون سه شنبه په نړۍ کې د خبریالانو پر وضعیت د معلوماتو ورکولو پر مهال دا خبره وکړه. مرتضی بهبودی د تیر 1400 کال د جدي پر 15مه کابل کې د طالبانو له خوا ونیول شو چې لا هم په توقیف کې دی. برنارد د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په خپل سر د خبریالانو نیول یوه عمده ستونزه وبلله. د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال جنوري تر اوسه په نړۍ کې 19 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي او شاوخوا 516 خبریالان او د رسنیو 22 کارکوونکي په ټوله نړۍ کې بندیان شوي دي. له اورزګان ولایت پرته په افغانستان کې ماشومان ته د ګوزان یا پولیو پر خلاف د واکسین ورکولو کمپاین سبا پنځمبه هم دوام کوي. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف ویلي په دغه کمپاین کې بچي له تیرې دوشنبه پیل شوی چې باندې 11 میلیونه ماشومان د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. په دې تازه کمپاین کې ماشومان ته ای ویټامین هم ورکول کیږي. روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزان 15 مثبت پیښې شوي چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي. اروپایي کمیسون پرون اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به پلانجمنه سیمه نګورنه خراباخ له جګړو اغیزمنو شو کسانو سره د بشري مرستو لپاره 15 میلیونه یورو چې 15 میلیونه او 3 لک ډالر کې اختصاص کړي. د بشري مرستو او د بهرانو د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمیشنر یانیت لنارچچ ویلي موږ باید د هغو زرګونو کسانو ملاتړ ته ځانونه چمتو کړو چې له نګورنو خراباغې د کډې کولو پریکړه کړي. لنارچچ ویلي داسې اټکل کیږي روان ژمی به د دغو کډوالو لپاره نور چلنجونه او ستونزې هم پېښې کړي. تېره اونۍ هم اروپایي کمیسیون د 15 لک یورو په ارزښت خپلې لومړۍ مرستې اعلان وکړ. بروکسل اعلان کړی چې د دوی له مالی مرستې به 15000 کسان ګټه واخلي چې یا په دې سیمه کې راګیر پاتې یا هم ارمنستان ته کډه شوي. په دې لانجمنه سیمه کې د ارمنستان او آذربایجان د پوځیانو ترمنځ له تیرې اونۍ شخړې روانې او د ارمنستان حکومت ویلي تر پرون سه شنبه له دې سیمې 13350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ښایي پر روان اکتوبر یا هم نومبر میاشت کې ترکیه ته سفر وکړي. پرون سه شنبه په دې باب د راپورونو تر خپرېدو وروسته اردوغان وویل دی به هم اسرائیل ته متقابل سفر لري. د رویټرز خبري اژانس په حواله اردوغان او نتنیاهو د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په مهال خبرې کړې. دا کتنه داسې وخت شوي چې دواړه سیمه ییز قدرتونه هڅه کوي خپلې هغه اړیکې بېرته ورغوي چې له اوږدې مودې راهیسې ترینګلې دي. د ترکیې ولسمشر اردوغان د ملګرو ملتونو تر عمومي غونډې وروسته وویل اسرائیل او ترکیه به ډیر ژر د انرژۍ د استخراج په برخه کې ګامونه واخلي. او محمد خالد هوتک خپل هندي حریف مات کړ او افغانستان د چین په آسیایي لوبو کې د دریم میډال څښتن کړ. د آسیایي لوبو تنظیمونکې کمیټې د معلوماتو له مخې د افغانستان د وښو دغه لوبغاړي په اویا کیلوګرام وزن کې د کوارټر فاینل دور په وسیالي کې خپل هندای سیال د پخې په یوې ضربه ناک اوټ کړ. هوتک د برونزو د میډال د ګټلو سره به سیمی فاینل ته لار وکړه او تمه ده هلته له چینایي لوبغاړي سره مخ شي. خالد هوتک تر دې مخکې قزاقستاني سیال وهلی و. هوتک له چینایي سیال سره په نیمه پای لوبه کې نن مخېږي. هوتک له تیر آسیایي اولمپیک هم د برونزو میډال ګټلی و. د هوتک تر څنګ په وښو کې نصرت حبیبي هم د برونزو میډال خپل کړی او د تکواندو د ملي ټیم لوبډل مشر محسن رضایی هم د برونزو میډال لري. دې دور آسیایي لوبو کې شاوخوا 80 افغان هلکان او نجونې ګډون لري. رازو اول راپور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وایي تر هغه چې طالبان داخلي مشروعیت وانخلي نړیوال مشروعیت نشي اخیستلی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې د افغانستان پر وضعیت تمرکز درلود چې ډیر بحثونه پکې وشول. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایه مشرې ویلي پکار ده د افغان ښځو په غوښتنه د طالبانو پر مشرانو د سفرونو په ګډون نور بندیزونه ولګول شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې تیر شپه تر ناوخته روانه وه د افغانستان پر وضعیت ګڼو کسانو خبرې وکړې. دوی د افغان ښځو او نجونو وضعیت ناوړه وبله او وی ویل چې په افغانستان کې روان بشري بحران د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما مشرې روزا اوتنبایوا د غونډې په پیل کې پر افغان ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتېدو تر څنګ په افغانستان کې د بېوزلۍ پر پراخېدو خبرې وکړې. د یوناما مشرې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د طالبانو حکومت که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي لومړی باید داخلي مشروعیت واخلي.
Despite insistence by the de facto authorities that their institutions
که ته موسنی حاکمان ټینګار کوي چې د دوی ادارې ټول شمول دي، خو د سیخکاری چې د دوی د مشروعیت او خلکو ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده. د حقونو حساب ورکولو استازولۍ او د عدالت د لاسرسۍ په باب بې باورۍ د داخلي مشروعیت په وړاندې هم مهم خنډ دی. د داخلي مشروعیت پرته نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کېدلی.
د یوناما مشرې د طالبانو له اوسني حکومت سره چې د نړۍ یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی د تعامل پر ایجاد ټینګار وکړ، خو وی ویل چې دا تعامل به د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه وي. روزا اوتنبایوا زیاته کړه دوی د اوسنیو چارواکو او محلي ټولنو ترمنځ د ګڼو سله مشورو شاهدان دي چې دغه مشورې موقتی دي او د ځینو بنسټونو له لارې سوي دي. د هغې په وینا په وروستیو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دیني عالمانو شوراګانې جوړې سوي چې دیني عالمان او قومي مشران پکې برخه لري. غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما سامي باهوس وویل په افغانستان کې ښځې غوښتنه لري چې ږغونه یې واورېدل سي.
Women in Afghanistan continue to demand that the international community provide
په افغانستان کې خزي غوښتنه لري چې نړیواله ټولنه دی دوی ته زمينه برابر کړي چې له اوسنۍ حاکمانو سره په مستقیم ډول خبرې وکړي او نړیوال لوبغاړي دي په خپل هيئت کې د خزو له حضور پرته له طالبانو سره نه ګوري او نړیوال دي د بدلون لپاره له خپل ټول ځواک او واک نه کار واخلي چې په هغه کې د سفرونو له مستثنی کولو پرته بندیزونه او د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل شامل دي.
طالبانو څباندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته انجنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د تیر کال په دسمبر میاشت کې د ښځو او انجنو د پوهنتون زده کړې هم منه اعلان کړې. ښځې لا هم اجازه نه لري چې په غیر دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې کار وکړي او په وروستي مورد کې د ښځو څنګار ځایونه هم وتړل.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وویل تر هغه چې طالبان داخلي مشروعیت وانخلي نړیوال مشروعیت نشي اخیستلی. دا خبره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو غونډه کې پرون وکړه. زموږ همکار په جرمني کې د سیاسي مسایلو لښونون کې قریب الرحمن شهاب سره په دې اړه باندې مرکه کړې او په فایل کې ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا د لګول شو محدودیتونو په باب د ملګرو ملتونو چارواکي بیانونه ورکوي خو پر طالبانو د کوم فشار پر انتخاب غور نه کوي. دا ولي
لومړی خبره خدا ده چې د ملګرو ملتونو په وختنه او پر استیج کې اوس هغه په خوانی زور نه دی پاتې. دا نړیوال نظم سره تړلې مسله ده او د نړیوال نظم په اړه د مطرح کیدونکو نړیوالو نظریاتو ته په کتو طالبان هم ډیر زیات دی و نړیوال بنسټ غوښتنو ته پام نه کوي. خو ملګری ملتونه ځکه پر فشار او پر لا فشار غور نه کوي چې له یو لوري دغه فشار په افغانستان کې د عامو خلکو ژوند مستقیما اغیزمنوي او هغه پر طالب چارواکو باندې اغیز نه کوي. که اقتصادي فشار واردېږي او که سیاسي فشار واردېږي دا یوازې عام افغانان زیانمنوي. او بله خبره دا ده چې ملګری ملتونه مستقیم له طالبانو سره په تماس کې دي او ښایي داسې مسایل وي چې هغه لا بیرون نه وي راوتلي ولې دوی په خپلو کې پرې بحث کوي.
د ملګرو ملتونو له غوښتنو سره سره طالبان نجونو او ښځو ته د تعلیم تحصیل یا هم د کار اجازه نه ورکوي. د طالبانو د دریز نرمېدو لپاره بدیل لار استاس په نظر څه کېدلی سي؟
دا چې طالبان د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو نهادونو غوښتنو ته پام نه کوي، دلته یو ځل بیا د افغانانو او د افغان ولس د رښتینو مشرانو مسؤلیت جوړیږي چې د یوې اجماع په شکل باندې پر اوسنیو واکمنانو فشار راوړي تر څو دغه د افغان میرمنو او نجونو شرعي حق هغوی ته ورسیږي او دا حق یې تامین شي. د دې لپاره پکار ده چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو له سازمان سره خبرې وشي او یو ګډ دریځ رامنځته شي، او تر څنګ ولسی فشار باید پر طالبانو باندې ډیر شي چې دا تر ټولو اغیزمنه لاره ده.
د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ناوړه بولي او په وار وار د بودیجې غوښتنه کوي. فکر کوي چې دا وضعیت همدومره په افغانستان کې ناوړه دی؟
دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ناوړه بولي، رښتیا هم دا همدومره ناوړه دی، ځکه د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډیر زیات مشکلات شته او هغه ته متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې هم پاملرنه نه ده شوې. اوس دغه مشکلات قرار قرار را برسېره کیږي او د رسنیو مخ ته راځي. وضعیت تر هغه هم ناوړه دی چې ملګری ملتونه یې په اړه اټکل کوي. بودیجه ورته ځکه نشي پیدا کولای چې ملګری ملتونه ما مخکې وویل چې نور لومړیتوبونه لري، او د نړیوالو هیوادونو یا هغه مرستندوی هیوادونو چې ملګرو ملتونو ته د افغانستان په اړه مرستې ورکولې، د هغوی دلچسپي په افغانستان کې کمه شوې او دغه د مرستو بهیر هم ورسره ټیټ شوی دی.
د چارو شنونکو قریب رحمان شعب چې د ملګرو ملتو د غونډې او پر طالبانو د احتمالي فشارونو او د نتایجو په اړه خپل تحلیل له موږ سره شریکاوه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ورزو تورخم ته د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي تورخم دروازه کې یو ځل بیا پر تازه میوه بار افغان لاروی ته اجازه نه ورکول کیږي چې لکرخي بلی غاړي ته واوړي. دوی وایي لته ورو درې ورځو رئیس په تورخم کې پانګورو بار لاري ولاړی دی. خو د پاکستان حکومت په دې پلمه چې د انګور د افغانستان نه بلکې د تاجکستان دی ورته دا وختو اجازه نه ورکوي. د پاک افغان سوداګری خونی هم تاییدوي چې دوی خپل سوداګرو ته تصدیقونه هم ورکړي، خو بیا هم پاکستانی لوري اجازه نه ورکوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د تازه میوې یو شمیر سوداګر وایي لته ورو درې ورځو راهیسې تورخم دروازه کې پاکستانی لوري اجازه نه ورکوي چې په تازه میوې په ځانګړي ډول انګور بار موټرې لکرخي واوړي. د قدیم پونوم د تازه میوه یو سوداګر چې له افغانستاني انګور بار کړی دی وای لته ورو څلور ورځو راهیسې تورخم دروازه کې انتظار باسي څوې موټر ته اجازه ورکړل شي، خو د په خبره نه پریخدل کیږي. دا سوداګر وای دوی د افغانستان لورې د تورخم ګمرکی مسؤلینو ته رسمي تصدیق هم یو وړ، خو بیا هم اجازه ورنکړل شو. د تورخم له دروازې اغاړه یو سوداګر ریاس خان شینوارې وای دغه تاله 13 درې ورځې راهیسې هغه موټرې درول شوې دي چې تور رنګ انګوري بار کړي دي. دا چې دا موټرې په کوم دلیل ودرول شوې هغه په اړه ازادي رادیو ته ویل،
دا کومه مسله چې د انګورو راغلي دا کسٹم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي، او دا تور او سور انګور د تاجکستان دي. نو پر درې ورځو نه گاډي ولاړ دي، ځنې گاډي خرابې ده، هغه خو یا مجبورای نه مالوالو د تجارانو کسٹم پور کړ د تاجکستان ډیوټی اند ټیکسز، او یو گاډي بیګا واپس کې وته افغانستان ته.
ومغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو وایاندې عبدالسلام جواد د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته تایید کړ چې پاکستان پر انګورو بار د افغانستان ځینې موټرې درولې دي.
د مرکزی آسیا او خصوصا د تاجکستان انګور د عقرب او قوس په میاشت کې بازار ته راوځي، او همدارنګ تقریبا د شلو ورځو نه راپدې خوا فالنګ لاره بنده ده. انګور به څنګه د مرکزی آسیا نه راشي دلته؟ دا باندې جوړول دي. دلته د افغانستان حکومت شته، هغې ته سرټیفیکیټ ورکړی دی، زموږ زراعتي مسؤلینو هغې ته اسناد ورکړي دي.
لاتيري وي مشتره هيسي دا دریم زله چې د تازه میوه او سبزیو د موټرو په مخه د تورخم دروازه بنديږي. تورخم دروازه پر ډیورند کرخه د خلکو د اوختور اوختو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنز د سوداګرۍ مهمه ترانزیټي لار بلل کیږي چې په بندیدو سره دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي. که څه هم د تورخم دروازې د بندیدو له امله د تازه اوختي مالی زیان پړه په رسمي ډول تر دې دمه سندي ویل شوی، خو افغان سوداګرو مخکې ویلي د لارې د بندیدو له امله سوداګرو ته هر ورځ میلیونونه ډالر زیان اوړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
جنوبی کوریا پرون په پلازمینا سیول کې پراخ پوځي پریډ ترسره کړ چې په تیرو شاوخوا لسو کلو کې ساری نه و لیدل شوی. دغه هیواد دفاع وزارت وایي په دغه پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستې وه. جنوبی کوریا دا مراسم داسې وخت جوړوي چې په سیمه کې یو وار بیا کړکیچ زیات شوی دی. پام وکړئ یو رپورت.
په تیرو لسو کلونو کې په لومړي وار جنوبی کوریا پرون سه شنبه پراخ پوځي پریډ ترسره کړ، او خپل پوځي ځواک په داسې حال کې ننداري ته وړاندې کړ چې د جنوبی کوریا او شمالي کوریا ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم د جنوبی کوریا دفاع وزارت اعلان وکړ په پلازمینا سیول کې په پرونی پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستې وه. د دغه وزارت پر اساس جنوبی کوریا د دې پریډ په یو برخه کې خپلې عصري وسلې ننداري ته وړاندې کړې. دغه پریډ د جنوبی کوریا د وسلوالو ځواکونو د 15مې کالیزې په مناسبت جوړ شوی و چې هر کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه لمانځل کیږي. د دغه مراسمو په محل د کروز توغندیو په ګډون بي پيلوټ الوتکي او نور عصري پوځي تجهیزات یا هم وسایل ننداري ته وړاندې شول. په پلازمینا سیول کې له باران سره سره سرتیری پوځي وسایت او درانی وسلې د نندارې لپاره تیر شول چې جنگي ټانکونه، درانه زغروال وسایت او د توپچی ځواک مهمات پکې شامل وو. خو د هوا د خرابۍ او باران د ورېدو له کبله د جټ او نورو پوځي الوتکو لخوا پلان شوی هوایی نندارې ونه شوې. په دغه مراسمو کې په جنوبی کوریا کې د 28500 ډیر امریکایي ځواکونو لړډلې 300 سرتیرو برخه اخیستې وه. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم د دغه مراسمو تر پیل مخکې د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول په هغو مراسمو کې د سیول د جنوب په یو هوایي ډګر کې جوړ شوی وو شمالي کوریا ته د شخړې په صورت کې د اتمي وسلې د کارونې په باب خبرداري ورکړ. یون سوک یول وویل د شمالي کوریا هر ډول اتمی اقدام به د جنوبی کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو د ائتلاف د قاطع جواب سبب شي، او دا به د شمالي کوریا د رژیم د ختمېدو په معنا وي. شغلی یون زیاته کړه دغه خبرداري د امریکا د متحده ایالاتونو له پوځي ستراتیژي سره اړخ لګوي چې یو کال مخکې د امریکا د دفاع وزارت لخوا اعلان شو. په هغه ستراتیژي کې شمالي کوریا ته خبرداري ورکړل شوې و چې د کیم جونګ اون د دیکتاتور رژیم که د امریکا متحده ایالاتونو یا هم شریکانو په وړاندې اتمي وسلې وکاروي د شمالي کوریا رژیم به روغ پاتې نشي. شمالي کوریا چې د امریکا متحده ایالاتونو دښمن هیواد بولي د خپل اتمي پروګرام لکبله د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ شوی دی.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری پدې خبرونه کې د پښتون کلتور اورسول منسل شو. د جنید د شعر د لومړي جایزې د شاعري اغلي کلیوالي نظر د سر شریکو
یو داسې احساس چې نشم بیانولای. د ادب له ټولو ملاتړ کوم کڅ خنړی نړۍ مننه کوم چې زه یې استایل یم حسول یم.
د اغلي کلیوالي شعر هم لرو، او د دې جایزې د بلې ګټون کې اغلي لمن سرګندونی او شعر خبرو.
په ورځي کې چې په لور لنډې وایم هغه ورکه کسره مات پرماتومه.
د جنید د شیر فوقلاده جایزه اخلي گهیڅ خپل کړه.
اے دړندو سترګو خاوند د دکاندار خان ز کتابونه ولولم شپه ده دا دیو پڅو ده.
د فرانسوزو په انلاین ادبي بهیر کې د داستان سیمینار کې سلیکوالي لیمه ودان وړاندې کړ.
د سیمینار لپاره لګډونوالو د کورنۍ کور په توګه غوښتنه وشوه چې د لاندې کیسې لپاره یو موضوع فکر وکړي.
خوښ کوم د شنګ مشاعرې ته ورولو او په غزنی کې د سانګو د ویلوبي ننداره درمنې کړو. دا اونۍ د پښتون کلتور له ورځې سره سم پیل شو. دا ورس په جنو شهرونو کې لکه په کوټه او پېښور کې ولمانځل شو. جنو بیا آنلاین د دې ورځې یاد تازه کړ. د شنبه په ورځ چې د سپتمبر درویشتمه ده د پښتون کلتور ورځ و. لا تو کلونو را په دې خوا دا ورس ولمانځل کیږي. لومړی ځل د کوټې د پښتو اکاډمي تر سیوري لاندې په 2015 کال کې د پښتو د درې ورځني سیمینار په ترڅ کې پریکړه وشوه چې دا ورس په دې لپاره ولمانځي چې نړیوالو ته څرګند شي چې پښتانه خپل شتمن کلتور لري. د افغانستان لور ته تر ډیره دا ورځ په تیرو کلونو کې او ساش کال د خپل رسنیو لالارې په انفرادي ډول داسې منځل شوې ده چې یو ویډیو خبره کړي چې په حقیقت کې د افغانانو د کلتور یو اړخ رخصل شوی. بل له افغاني جامو سره د وینچلې عکس په فیسبوک شریک کړي. بل له پټکی سره عکس اخیسته جنو د اتن ویډیوګان خبرې کړي دي او داسې نورو کلتوري برخو ته توجه کړي ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې سش کال هم د تیرو کلونو په څیر دا ورځ تاوده ولمانځل شو. مخکې تر دې چې پېښور ته ورشو لکوټې د دې ورځ د لمانځل راپور د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبريال سمت شبنم څخه ورو چې په ډولو نو پیل شي.
بلوچستان په مرکز کوټه او د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې بیلابیل پروګرامونه او دستوري جوړې شوې وي. په کوټه کې د پښتونخوا ملي او میګون تر سوریلان د شاروالۍ په لوبغالي کې نه یوازې د پښتون کلتور په اړه بیلابیل سټالونه لګیدلې وو، چیرې چې د پښتون قام د دود او تاریخ په اړه ډېر تاریخي شان ایښودل شوي وو. په دې ترڅ کې د نوسار سره تړاو لرونکي محمد یونس راته وویل چې د پښتنو د دود په لسګونو کلو زړه شان خوند کړي او دلته نن د نندارتون د پاره راوړی دی.
یو نیم سل کال مخکې دا مې چند وینې دا وړس په دغه دا ټایپ دی په باندې په تیوم په ویله بیا دا بډای و بیت دي دا چا جوش د ګورم چې کی په خو دا لټین دا مثال دا موږ د زنانو د شذو کلتور دا ګند دا خلی دا غړه کده په دې کې موږ مثال کولمبیا دا کولې دا کمیسونې د موږ کلتوري دا بنګړی دي دا د نغه خلخور دا پښتون سی باندې دا شلومبی دي دا قبر دي دا سله غلیل د بده باندې موږ دا مرګیانی مرګیانی وستلې سیدا دربین دي مثال لاټین دي موږ د پښتون څه کلتور څه کلتوري سامان دي تار واستند دا ټول موږ راوړو.
د نندارتون کتلو او د پښتون کلتور د ورځې په دې پروګرامو کې د ګډون په خاطر نه هواز د کوټ شاریان د شرولې و لوبغالي ته په لوی کچراغلی وو، بلکې د صبح د نورو برخو څخه ځوانانو پر خپل سرو د پښتنو لونګي تړلی او صدرې اغوستي وي. په دې ترڅ کې بغوښ سو د مسخیل څخه راغلی و اسن علي مسخیل ته
نو پښتون کلتور نړیوال ورځ ده. په دې ورځ موږ ټول نړۍ ته دا ورشو چې موږ پښتانه څومره پر امن خلک یو څومره منوال کوم یو په نړۍ کې پر موږ یو توغ یو جاټ یو ټول کې یو نشان ول سوي چې پښتون یو تراګر کوم دا هیڅ خبره نه ده. پښتون یو تر ګډ زیاته پر امن منوال کوم دی. دوی نړۍ ته دا پیغام ورکوي پښتانه یو ډیر خپل کلتور سره ډیر مینه لري ډیر میمانواز کوم دی. تاریخ راایس پښتون یو ډیر غټ کوم یو غټ سټیلری ل 5000 2000 کال سره راایس دا کوم را روان دي. نو دا ډیر غټ کلتور دی غټ دستور دی نو خلک دې ورځ راوځي ار یو خپل شمله وټړي خپل کلتوري دا خپل جامه او دنیا ته نړۍ ته ښکار کول غواړي چې موږ دا خپل رواج لرو.
د پښتونو د کلتور د ورځې په دې دستور کې نه هوازي ډیرې مېرمنې او پیغلي هم راغلي وي، بلکې دوی د پښتونو د مېرمنو د لاس جوړ شوی شیانو یو سټال هم لګولو. په دې اړه د پښتو زبي لیکوالی او شاعری میرمن ارزو زیارتوال راته ویل په کار دی چې د پښتنو میرمنې خپل پخوانی تاریخي شان په کورو کې خوندي وساتي، ځکه چې د دې په خبره دا ډیر زیات قیمتي وي.
چې دا یو لرغونی تهذیب لرو موږ پښتانه، نو په دې کې ثقافت کې چې زموږ څه شیان راځي، د څو زره کلن تاریخ چې زموږ دی، لا وخت چې زموږ په استعمال کې کوم شیان راځي هغه دا راټول کړي دي، دا نجونو راوړي دي، دا پیښي دي. پخوا چې کوم په استعمال کې کوم څیزونه وو هغه اکثره اوس مخ په ورکېدو دي، او خلک یې په مطلب د ګلوبل ویدیش د ګلوبل اثرات په وجه نه استعمالوي. جدیدیت راغلی د دنیا کې، مختلف شیان اوس په بجلی باندې هر څه دي، دوی خپلې غړکې، خپلې ګډوې، خپل کټوایي، خپل بدنۍ، خپل سلمچی، څه چې زموږ له روایات سره تړلي شیان دي دا راټول کړي دي، کاغذ مې جامې دي.
د سوری ته د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزی هم د څه وخت لپاره رالی او د نندارتون د بیلابیلو برخو کتنه وکړه. وروسته د مشاریډو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو په ډول هر کام خپل دود او ثقافت لري، نو موږ ته په کار دی چې د نورو کامو د کلتور او دود احترام وکړو.
کلچر ورځ ده، موږ ډېر خوشحاله یو. یو خبره په کار ده چې موږ خپل کام ته وکړو، چې ورور په تا خپل دود ګران دی، په تا خپل نوی ګران دی، په تا خپل لباس ګران دی، په تا خپل رواج ګران دی، پرتا خپل د شوم وبوجو پښتوني ګران ده. په دنیا کې د ژوند کول لپاره په کار ده چې هر پښتون د هر انسان د ژبې، د هر انسان د کلچر، د هر انسان د ناز دی ولاړ، د هر انسان د دود دستور د غونه احترام وکړي لکه د ځان باندې. نو به انسانان په دې دنیا کې د یو کلي په معنا ژوند کوي، یو بل ته به احترام کوي. ټول انسانانو مذهبونو سره جلا دي، ژبې جلا دي، دود دستور یې جلا دي. که موږ ځان
بل پلو ته د حکومت بلوچستان د کلتوري ادارې تر څارنې لاندې د کوټې په نصیر خان نوري اډیټوریم کې د پښتو کلتوري ورځې په اړه نه هوازی و دستوره جوړه سوې وه، په کوم کې چې پښتو ډرامه وړاندې شوه او د دې تر څنګ ډیری ځایي هنرمندانو خپل هنر ښکاره کړی.
لکوټ څخه مو د پښتون کلتور د ورځې د لمانځلو راپور اوریده. دا ورځ په کراچۍ کې میشتو پښتون هم لمانځلې ده، او له پېښور د دې ورځې د لمانځلو راپور د ازادي راډیو د مشال څنګ له خبريال وسیم سجاد څخه.
دا سرینده په پیښور کې د پښتو نړیوال ورځ مانځلو پر مهال غږول کیږي. یاد پروګرام د لرغونی آثارو د محکمې او د خیبر پښتونخوا د ثقافت او سیاحت د ادارې لخوا د پیښور تاریخي کور سیټي هاوس د دوباره رنگ روغن او تجدید په موقع جوړ شوی و. د ثقافت او سیاحت ادارې ویان سات بنیاویس د پروګرام په اړه مشال ریډیو ته وویل
اور ٹورسٹ راضی بالکل ایزی اویلیبل دے اور خا خبر ادا دا چھ خالی سٹی ہاؤس نے دے ہیریٹیج ٹریل دے اور سر مسجد محبت خان دے چوکیات گار دے گھنٹہ گھر دے کسہ خوانی بازار جوخ دے نو ٹورسٹ کم راضی نو پیو ٹکٹ کی ٹول دیونا کتی شی نو دا ڈیر تاریخی مقام دے سلویخ کالو کے دا کور جوڑ چھو سٹی فیملی جوڑ کرو اور دو پکے بیسمنٹ دی یونیک ماڈل دے آرکیٹیکٹ دے مون سرا نو خا فیسیلیٹیٹ کو ٹورسٹ لا خالی پا فرائیڈے پا رزمانے کلوزی اور نور اوپنی ٹول آفتا.
سیٹی ہاؤس دا سیلگرائی لپارا مشہور دے، خود وقت تیرے دلو سرے ڈیرے برخی رنگی شوی وی، اس یہ دا دوبارہ جوڑولو کار مکمل شو او د سیلگرو لپارا دا پختو نڑیوالی ورزن منزلو پر مقای وار بیا پرانستل شو. دا سیٹی ہاؤس پاڑا دا خبر پختونخوا دا لرغونی آثارو دا ادارے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبد الصمد مشال ریڈیو تو ویل
بالکل جی، دو سال سے سٹی ہاؤس میں کنزرویشن کا کام
بالکل پر سٹی ہاؤس کی دو کالوں نہ کار روان و دلتا سے حصے ڈیری خراب شوی وی دا اگے واپس جوڑول پورا شو واپس تے سیلگرو لپارا پران استے شو دو کالوں نے لپارا خراب حصے تے سیلگرو لپارا بند وی زمونگا مقصد دارے چ پخپل وقت کے دا بچ کو اورتن کے نسل دا ہو
اپنے دور میں اس کو بچایا جائے تاکہ آنے والی نسل اس کو دیکھ سکے اور
دو پختو ثقافتی ورس مانجلو د سیټي هاوس کتلو لپاره د پیښور او شاوخوا علاقونه یو شمیر ځوانان او نجونه ورغلي وو. د پیښور عثمان دانش یو د هغه ځوانانو چې پروګرام کتلو لا سیټي هاوس ته ورغلی وو. نو مولی د ګل پورز مشال ریډیو ته ویل
او موږ ګورو نو په خبر کې هم نن چې د پښتو کلچر ډیوا خدا سي ډیر پروګرامونه موږ نه کتل چې په خبر کې هم په کار خدا و چې په هر ځای کې داسې پروګرام منعقد کړی شوی وي د صوبایي کورنمنټ طرف نه چې کوم د موږ کلچر ډیپارټمنټ دی د هغې طرف نه خو صرف په خبر کې چې نن دلته کې پروګرام نو موږ هم دلته راغلو ماښام ټیم کې پروګرام د ورځې خو نو خو ماښام کې دا پروګرام نو هغې ته موږ دلته کې رالو نو ډیر زیات موږ خوشحالم شو چې د پښتون کلچر ډے دا موږ خپل د پښتو چې کوم دی کلچر ډے مانځو دلته
د لرغونی آثارو د محکمې د ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد په خبره سیټي هاوس د لرګینه د نادره کار د مسلمانانو د هنر او د مرکزی اسیا د معمارۍ لپاره په ټوله نړۍ کې مشهور وو. نوموړي زیاته کړه د یاد کور تعمیر په 1315 کې پیل شوی و او په 1430 کې پای ته رسیدلی و.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
دا افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د دې ونې په غونډه کې چې اکشن به د سپتمبر په 14 تر سره شوه د بهیر درې غړي ملاله کلیواله زولی لمن او شیبه گهیز وستایل شوی. دا دری دا بهیر حق غری دی چه دروان 1402 کال دا جنه چریف دا شیر کلنه جایزه گته لیده. ساش کال وکسان دا دی جایزه مستحق وگنل شول. لمری جایزه دو کسانو تا اختصاص شوه. یو پکی ملاله کلیواله ده. دل ازادی رادیو ادبی مجلې پروگرام سره خپل خوشی شریک کړه.
یو داسې احساس چې نشم بیانولای ته ادب له ټولو ملاتړ کوم کڅ خنړی نړۍ مننه کوم چې زه یې استایل یم حسول یم نننه لاسترونه په سما د نور لاسترونه یو پیلوي د جایزې نور هم خپل مسولیتونه ته متوجه کړم او ما دا هیڅ کړی چې زه باید نور هم په دغه برخه کې ډیر ریاضت وکړم ډیر کار وکړم او زماړ کې نور هم له شیر سره جوړ کړ.
د جنید د شیر جایزه تیرونی اعلان شو. دوهمه جایزه نسیم ایثار ته ځانګړې شو. مخکې تر دې چې د شاغلی ایثار شیر در سره شریک کړم د ملالې کلیوالي یو شیر د دوی په شخ
زبرانا د تورش پوشما کپری خودم چا زبرانا د تورش پوشما کپری خودم چا جوړ په تصویر د اینو شما کپری خودم چا د مینې نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي سکنه خور به د تور خوشما کپری خودم چا د وطن غیګ به خایسته کړم پر رنگونو باندې زب په رنگ د ګلابو شما کپری خودم چا د غزل ناوی په سنگار کرم په نازک خیالو بیا په انزور د خا پیرو شما کپری خودم چا جوړ الفت نه مزب محبت خبروم جوړ الفت نه مزب محبت خبروم زب ټکور د پر هرو شما کپری خودم چا پریک دی چلاړه تر اسمان شما د خیال پزینو جوڑ با امیل لسیتارو شما کپری خودم چا دمی ونده پیغلی تاریخ با یو زلبیا تکرار شی زب ملالا دی وقتو شما کپری خودم چا
لاملالی کلیوالی پا مننی چه دا شیر پاسدی را روی یادبی مجلی پروگرام لورولی و لنسیم ایسار چخه هم منندویم چه یو شیر آزادی رادیو ادبی مجلې پروگرام ته ډالۍ کړې او لوستلې
د سر وشتلو خیال دې حسینه غهانه راغې کانی تر شار را پسې لبیابان راغې یو سلويشت کال ازرائیل نه ووت او اوس می کایل کړی قسم کتر مسکن افغانستان راغی او زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوا زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوه. شبنم میلمه دی ستړی ستړی له اسمان راغې، او د خدای مین دې درته ناست د خدای خبرې کوه، د خدای مین دې درته ناست د خدای خبرې کوه. لالچ د هرو دې ملا صاحب له بیان راغې، او بغیر لما چې زړه مې تا یو وړ سندرې وایم، بغیر لما چې زړه مې تا یو وړ سندرې وایم. تا څوک لیدلی چې خندان دې له تاوانه راغی، او د نظر طول مناسب نه دی د کردار کانو ته، د نظر طول مناسب نه دی د کردار کانو ته. دا ایماندار په نظر څومره بې ایمانه راغی، او تمی غزل سوچه گوهر گنه په حق یې گنه، تمی غزل سوچه گوهر گنه په حق یې گنه. د کیف موج کې د دریاب زړګی له میانه راغی، نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه، نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه. نه مې تر تا ورسید نه مې لاس تر ځانه راغی، نه مې تر تا ورسید نه مې لاس تر ځانه راغی.
د جنید د شعر لومړۍ جایزه د $1,500 په ارزښت وه. دوهمه جایزه چې درې کسانو ځولۍ لمن کشمیر اندړه وارف روان ته ځانګړې شوه، هر یوه د $300 وه. ځولۍ لمن د جایزې تر ګټلو او خبرېدو وروسته خپل احساس د واټساپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره په خپل پیغام کې شریک کړ.
زه چې سهار راویښه شوم، اول مې د جنید جایزې په پیغامونو سترګې ولګېدې. دا چې دوهم مقام کې زما نوم هم و، د خوشحالۍ سره سره حیران هم شوم، ځکه چې ډېر نه وخت مې زړه ښه کړ چې سیالۍ کې د ګډون وکړم. خو باور وکړئ چې له جایزې سره سره مې ډېره انرژي د ملګرو او د میرمنو په آنلاین بهیر کې د نجونو له مثبتو پیغامونو واخیسته. د پروین ملال خبره چې یوه خوله خندا په څو ده، نو اوس وخت کې هغه څه چې کمی یې بیخي ډېر دی همدغه یوه خوله خندا ده. د خوشحالۍ حس دی، هغه که اوږدمهاله وي او یا هم د څو شیبو لپاره. فکر کوم هغه څه چې موږ یې له نشتون سره مخ یو په خپل ځان باور دی. یو زه د میرمنو په استعداد کې هیڅ شک نه لرم، خو یقین لرم چې یوه جایزه یا یوه هڅونه یا یو مثبت نظر د دوی د خوښۍ او د لا غوړېدو سبب ګرځېدلی شي. دغسې سیالۍ هم د ځوان کهول د فکري پختیا په لاره کې ښه خنډونه له مخه لرې کوی شي، چې ډېری ځوانان د هڅونې د نشتون او په ځان د باور نه لرلو له امله ورسره مخ دي.
داخلي لمن یو غسل به د دوی په شخص سره واورو.
چې غږېږم خیالات پرې ماتوم، خاموشي ده سوالات پرې ماتوم. دا چې سترګې د په سترګو ښکلوم، د مین زړه احساسات پرې ماتوم. تیګه را چې نن د بله پیغله ښکل ده، اوف تندی مې خپل میراد پرې ماتوم. د قرآن توري ورو ورو ورڅڅوم، د قرآن توري ورو ورو ورڅڅوم. د زړه کور کې لات منات پرې ماتوم، د ټټر په منځ شین پوسی ټک وهم، د ټټر په منځ شین پوسی ټک وهم. د بدرنګو نظر مات پرې ماتوم، په ورځی کې چې پلوړه لنډۍ وایم، په ورځی کې چې پلوړه لنډۍ وایم. هغه وړکی په زړه مات پرې ماتوم، هغه وړکی په زړه مات پرې ماتوم.
پروسش کال چې د لومړي ځل لپاره جنید شریف ته جایزه ورکړي، هغه وخت 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شول. سش کال دوی جایزې پرې زیات شوې. یوه فوق العاده جایزه ده چې شیبه گهیز د دې جایزې مستحق وګڼل شوه. دا وایي که چیرته د نجونو او میرمنو مخه ونه نیول شي، لاسته راوړنې به یې پسې زیات شي.
څنګه کوم سیالۍ کې ګډون کړي والو غذای ورته ده بریالیتوب خبرې راشي، انسان خوشاله کیږي. زم زخته زیاته خوشاله یم چې سږ کال په دې سیالۍ کې ګډونواله او مبریالي هم شوم. دا بریالیتوب بس ملومړی او اخر بریالیتوب نه وي، دا به پر ما مثبت اغیزه ولري. مثبت اغیزه په دې مانا چې زه به وهڅیږم او هڅه به مې دا وي چې نویو کارونو او نوښتونو ته پام وکړم او ټولو ته به دا وښیم چې میرمنې ضعیفې نه دي. میرمنې که زده کړو ته پرېښودل شي ډیرو کارونو او د ډیرو نوښتونو وړتیا لري.
اغلی که هیڅ خپل یو غزل هم په خپل شخص په ازادي راډیو مجلې لورولی دی.
رانا پسود سنگر شوی دا تیار پسود رانا پسود سنگر شوی دا تیار پسود دا دغخا دا گلی دا کیس پسود ای درندو سترگو خاون دا دکاندار خان زکتا ونل ولم شپا دا دیو پسود ای درندو سترگو خاون دا دکاندار خان زکتا ونل ولم شپا دا دیو پسود ماشوم د مور زړې چپلکه بنجاره تراوړي ماشوم د مور زړې چپلکه بنجاره تراوړي دغه ګوډي هغه بنگړي او دا چنبه پسوده بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي په مې کده کې چغه وکړي چې نشه پسوده ستاد یوسف مخ دې دل ننداره پسوده ستاله خمار سترګو جوړ عینه پسوده د انسانیت لپاره غوره دایره پسوده په دې دربار کې د وژل فیصله پسوده د انسانیت لپاره غوره دایره پسوده په دې دربار کې د وژل فیصله پسوده دا پسروینه جوړه فلسفه پسوده شیبه داسته درمانونو جنازه پڅود رانا پڅود سنگر شه دا تیار پڅود د دغه خار دا غا کلی دا کیسه پڅود
د جنید شریف د شیر د جایزې شپشتنه د ځانګړي پلاوی لوري چې غړي په بیلابیلو هیوادو کې میشتي وروسته تر دې غوره شول چې د دې کسانو شیرونه وارزول شول د دې جایزو ووم ګټونکي د شیرونو لارزونه پرته استاد شاعر پیر محمد کاروان شو لوی خبرتیا وروسته مو بیا هم د افغان شوز آنلاین ادبی بهیر لایو ابتکار خبرو دوی د کیسو د نقد سیمینار ترلو البته یادونه وکړم وړاندې په خبرونه کې د نارینه وو د یوې شیری غونډي راپور هم اوریدل شي
ازادي راډیو مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکټنه ل آزادی رادیو
افغان شوز آنلاین ادبي بهیر په 1519 غونډو کې د کیسو سیمینار درلود په دې غونډو کې د کیسې په تعریف خبري وشوه د کیسې لیدلوري روښانه شو په دې برخه کې د شزینه لیدلوري مسله وڅېړل شو له تخنیکی پلوه د کیسې پر پیچلي موضوع پلاټ خبري وشوي چې څو ډول دی څنګه پراخیږي او منطقي پلاټ ته څنګه توجه پکار ده د سیمینار په ترڅ کې د کرکټر په اړه هم خبري وشوي چې څنګه په کیسه کې واده کوي د کیسې په بل مهم عنصر مکالمه هم خبري وشوي زمان مکان تلوسه ژبه حتی د کیسې د کرکټرونو د نوم او د کیسې د عنوان مسله هم وڅېړل شو د سیمینار کیسې لیکوالي لیمه ودان وړاندې کړ پدیاړه بنور لدوی څخوار
په دې سیمینارونو کې د لانډیکس لیکلو په بیلابیلو تخنیکونو بحثونه وشول او د دې ترڅنګ مو د تجربه لرونکو لیکوالو تجربه او نظرونه هم ووریدل په هر برخه کې یو کیسه ټاکل کېده او د سیمینار په اوږدو کې د بیلګې په توګه کاریده سیمینارونو تر ډیره عملی بڼه درلوده هغه داسې چې د سیمینار لپاره لګډونوالو د کورنۍ کار په توګه غوښتنه وشوه چې د لانډیکس لپاره په یو موضوع فکر وکړي دوی په همدې موضوع د سیمینار تر پای عملاً کار وکړ چې بشپړې کیسې به پرې ولیکل شي
اغلی ودان ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته د واتس اپ لاري په خپل رالېږلي پیغام کې دا هم وویل چې د کیسو په اړه د دوی سیمینار به وروسته د کتاب په بڼه خپور شي
موږ غواړو د دې سیمینارونو لیکلې بڼه لومړی په 15 مقالو کې خپره کړو چې نور کسان هم ګټه ترې واخیستل شي او په پای کې به دا مقاله د کتاب په بڼه راټولو چې په هغه کې به لانډیکس هم شامل وي چې بهیروالو د دې سیمینارونو په جریان کې لیکلي دي
د دې سیمینارونو د وړاندې کولو پر مهال پلسکونو افغان جنو او شزو د افغانستان له دننه او د نړۍ له بیلابیلو سیمو آنلاین برخه اخیسته و. د غونډې په برخوالو کې یو هم لیکواله ځلا نور و د ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته وویل چې دا سیمینار ډیر عالی وو.
سمته عالی څه کوي مې چې زمونږ نوې کیسه لیکوالې چې نوې وخته لیکل وکي یا زمونږ هغه کیسه لیکوالې چې زمونږ د کیسو په ځینو برخو کې د دوی مشکل وو یا وخته لیکل په اړه ډیر پوښي یا اغه کیسه لیکوال چې لیکلي پرې هی وو په لیکلو باندې راخلل او له دوی سره ته ډیره زیاته مرسته کړې وو. یو کمال دا وو چې زه ورته علی وایم. بل خبره دا ده چې زموږ سره په بهر کې علی کیسه لیکوال شته او دوی سیمینار د لیمیچانی ودان له خو وړاندې کېده. خو دغه سیمینار کې زموږ نورو بهروالو هم کولای شول چې خپل فکر نظر یا د کیسه لیکوالۍ اغه تجربه یا مغه خبرې چې دوی لري یا اغه هم کوم سوال چې موږ سره وړاندې کی
ځل نور زیاته کړه چې لمې ودان بهر اونۍ وار لمخه د کیسه هغه موضوع یا عنصر چې دی به خبرې پرې کولې اعلانوه چې دا هڅه ډیره ګټوره و ځکه چې د بهیر ټوله برخوالي به مخکې لمخکې چمتو شي وي او بیا به خپل نظر هم د سیمینار په ترڅ کې شریکوي. ځلانور بیا وویل چې په دې ډول دا سیمینار په یوې ګډې هڅې بدل شو.
مونږ ټول بهیروالو پکې خپلې پوښتنې، خپل نظرونه، خپل فکرونه شریکولای شو. د دې سیمینار یو بل ګټه او ډیره ښه ګټه دا و چې کچېرې یو څوک مثلا تاسو معلومات درکړي او درته وایي چې مثلا دغه شیان کیسې کې د دغه شیان د باید پام وشي او دغه باید دغه څه فکر کوم ګټور دي. خو لا ګټور هغه وخت سي چې تا باندې عملی کار وشي او عملی در باندې کیسه ولیکل شي. چې زمونږ د دې سیمینار یو ډیره عالی ګټه دغه و چې موږ باندې عملی کار کېده. مثلا کچېری زه فکر کوم هغه کیسه لیکوال چې موضوعات یې درلودل او کیسه یې نشو پلی لیکلی، د سیمینار په اخر کې دوی یوه کیسه له ځان سره لرله او دغه ډیر عالی کار دی.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بل غړې میمونه کامران هم د سول سیمینار خوشاله ده. دا د دې سیمینار درې مهم ټکي دا روښانه کوي.
په دې سیمینار کې په کیسو باندې بحث کېده، د کیسو تخنیکی اړخ څېړل کېده او سره په څنګ کې په کیسو باندې عملی کار کېده او بل خواته د بهیروالو څخه عملی کار هم غوښتل کېده.
اخلي کامران زیاتوي چې د دې سیمینار مواد د ځوانو کیسه لیکوالو لپاره یو غوړه مرجاده
دا د ځوان نسل لپاره، خصوصا د هغه کسانو لپاره چې د غوړې نوې کیسه لیکل زده کی یا هم د کیسو په تخنیکی اړخ باندې پوسی یو ښه مرجې ګرځیدل شي او هم دا ډول دا کسان کولای شي په ډیره اسانه توګه د معلومات واخلي، دوی ولولي او په ډیر تفصيلي توګه د کیسې په تخنیکی اړخ باندې پوسی کیسه لیکل زده کی او وکولای شي ښه کیسه لیکوال پاتې شي. ځکه چې په دې بهیر کې او په دې سیمینار کې سره لدې چې اغلی لیمی ودان په کیسو باندې بحث کاوه، د کیسو په تخنیکی اړخ باندې بحث کاوه، د ځینو لیکوالانو مقالې راخته، د هغو تجربې شریکولې او سره په څنګ کې ځینو لیکوالو بهیروالو خپل نظریات شریکول او خپلې تجربې وړاندې کولې چې په دې سره سیمینار لا غني شو او د دې سیمینار ډیر ګټور تمام شو.
میمونی کامران ازادي رادیو ادبي مجلې ته دا خبر هم وکړه چې د کیسې په برخه کې د تھیوریز زده کړه ممکن اسانه مو یاسر شي. خو د افغان شزو د آنلاین ادبي بهیر په سیمینار کې د تھیوري ترڅنګ د کیسې د عملی زده کړې زمينه برابر شوه.
زه فکر کوم زیاتره زمونږ ځوانان او هغه کسان چې غواړي کیسې ولیکي په دې کې به ګرځي چې از څه ډول وکولای شم یو کیسه ولیکم، څه ډول دی کیسې په تخنیکی اړخ پوسم. تر لدې چې زمونږ په زینو تحصیلي ځایونو کې به په دغه برخو کې معلومات ورکول کیږي، اما دا ټول تیوریکی معلومات ورکول کیږي، عملی کار په چانه کیږي. ام دا سیمینار یو له هغو ځایونو څخه و چې عملی کار په کیسو وسه او په ډیر اسانۍ سره څه کولای شي د کیسو په اړوند پوه شي.
اخلي کامران خپل تجربه له موږ سره شریک بي او ټینګار کوي چې د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر سیمینار نویو کیسه لیکوالو ته د زده کړې مزل لنډوي او آسان کوي.
شخصا ما په لومړی کې چې غوښتل کیسه لیکل پیل کړم نو زه به ډیره سرګردانه وم، سې زه څه ډول وکولی شم د کیسو په تخنیکي اړخ پوه شم یا څه ډول کیسه ولیکم، ځکه کیسه لیکلو سره مې ډیره علاقه وه. خدا چې ځینو ښوونکو سره مې پیژندل، خپله کیسه به مې د هغو سره شریکوله، د هغو نظریات به مې پرې اخیستل، د کیسو په برخه کې مې مطالعه پیل کړله، ځینې کتابونه مې پیدا کړو، مقالې مې پیدا کړې، بیا بر له هغې نه مې وکولی شول چې د کیسو په اړوند پوه شم. اما په دې برخه کې به ډیره سرګردانه وم، خو زما په شانته نورې هغه نجونې چې غواړي د کیسو په برخه کې لا پوه شي او وغواړي چې کیسه لیکل پیل کړي، دومره به زما په شانته سرګردانه نه شي او یو ښه ځای به ورته د دغه سیمینار دغه راپورونه او د دغه سیمینار دا ټول راټول شوی بحث دی لنډو کیسو په اړوند دوی ته ډیر ګټور تمام شي او دغه څخه ګټه اخیستلی شي، ځکه دا یو له هغو لاسته راوړنو څخه ده. د لنډو په کیسو کې هغو کسان ته چې دوی غواړي لنډې کیسې پیل کړي، دوی له دې سیمینار څخه ګټه واخلي او دغه سیمینار ولولي. په دې سیمینار کې هر اړخیزه بحث کېده او د کیسو په اړوند په ډېر تفصیلي ډول معلومات ورکول کېدل. واقعا بهیوالو ته یوه ښه لاسته راوړنه وه، او ورسره په څنګ کې هغه کسان چې دغه راپورونه او دغه سیمینار اړوند بحث لولي ډیر څه به ترې واخلي او ډیر څه به ترې زده کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د تیرې جمعې په ورځ د ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو لخوا د خوست ښار د غازی ببرکان منار د لمنې پښین چمن کې د شنګ پونم شپنی مشاعره جوړه شوې و. خوستي فرهنګیانو مشاعری او ادبي بانډارونه د خلکو د فکری روښانتیا او هوادني احساس ته پیاوړتیا لپاره ګټور او اغېزمن وبلل او د دا ډول پروګرامونو د ډیرو دو غشتنه وکړه. په دې اړه نجیب الله خیل راپور چمتو کړي چې مشاعری ته د ځوان شاعر محبت مندوزی په وړاندې شوی ترنم پیلش.
داد خوست ښار د غازی بابرک خان زدران په منار کې د یو شمېر ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو په بلنه شرنګ تر سرلیک لاندې آزاده مشاعره وه چې د دې ولایت لسګونه شاعرانو او د شعر او فرهنګ مینوالو پکې برخه اخیستې وه. د صبری د سیمې یو شاعر محمد هاشم هاشمی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا ډول شپېنۍ ناستې او ادبي بنډارونه د ځوانانو لپاره ګټور او اغېزمن وبلل.
واقعا دغه ډول مشاعرې او راټولیدنې د ځوانو شاعرانو لپاره، د ادبپالو ملګرو لپاره، د شعر سره د بلدتیا او همدغه ډول د شعرونو سره د شعرونو کې د پرمختګ لپاره یو ډېر مثبت ګام دی. بل ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه مشاعره په ډېره ښکلې فضا کې ترتیب شوې ده. یو خو د سرکونو دواړو غاړو ته غټ لایټونه بل شوې دي، ډېره ښه روښنایي آماده ده، او دویم ډېر ښکلی موسم دی، امن دی، ورورولي ده. خوستوال په ډېره مینه د ادب په غېږ سره راټول شوي دي او مشاعره ترتیب کړې ده.
یو بل خوسته شاعر ساقی تریزیوال بیا وایي د شعر په ژبه ولسونو ته د ټولنې د سمون او پرمختګ په خاطر ډېر ښه پیغامونه وړاندې کېدلی شي.
دومره په ادب مین ولس لکه د خوست چې دی، لله الحمد، سیال او سنی نه وینا خوست کې بندرونه د خلکو تر مابین واټن کموي، مرور پخلا کوي. د شعر او د نظم ژبه دا هغه ژبه ده چې په اساس ډېر هغه څه کولی شو چې موږ یې د نثر او د خبرو په ژبه نه شو کولی.
په دې ادبي بنډار کې له لنډو ویناو وروسته آزاده مشاعره پیل شوه او یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر احسان الله درویش هم مشاعرې ته خپل شعرونه وړاندې کړل.
خیال میں سات بے باور زندگی دا شاید مر شم تر اتن کی ملاقاتا.
خوستی فرهنگ پال عبدالرحیم حاتف بیا د پیر محمد کاروان یو شیر حاضر نو ته واوراو.
دوډای دی مولا گرم لرا یخ غړی دی ډې شا شودې مستی تر شاد پورې ژړ غړی دی ډې شا دچم گدر پخپلو پاک لمنو پیغلو ڈکشا سرزن زلمی لخکر لخکر د بخت سړی دی ډېر شا غنم جوار وربشې لونګینې مهینې وریجې باغونه ځنګلونه ګلان سره ژړی دی ډېر شا د چم یوې نجلۍ ته کروان داسې دعا وکړه پریمان دی چمبې چمبې او شنه بنګړي دی ډېر شا
د خوست په شرنګ مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ډېر په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو لخوا په ګرمو ولبلو بدرګه کېدل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په روسي کې د سانګو یو راپور لرو. فرانس پرسټرانس په یو بیډوی راپور کې چروانه اونې خبر کړ په غزنی کې اسونه ښکار کوي چې ځونډي پر راځوړندې شنګولي شنګیشي او اسونه مستی کوي. خلک شاوخوا راغون شوی دي خوشی کوي. د دې راپور جزئیات ملالی بشیر را سره شریک کوي.
د غزنی په اندړ ولسوالی کې د سانګو په دیلوبه کې د خلکو شور دی خو له شمال سره سم نه اوریدل کیږي. په خوا به دغه شور د ډلونو له وهلو سره زیاتېده او میله به ګرمېده. د غزنی د سانګو د فدراسیون مرستیال عبدالغفور خانزاده فرانس پریس اجانس ته ویلي چې دوی د نورو ولایتونو د سانګو له لوبډلو سره د لوبو زمينه برابروي.
واده یې د مرګي سو خایښ وکړ بیا د ولایت په ځای ولایت راغړو بیا میله کې جوړو بیا د لوبو کوو د وخت د سپیکینګ شوی مقبل ملته او ترکیبو یا حالته زو.
په غزنی کې د راپورونو لمخې د 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه ستا چې سپرلی سانګې ور باندې وهلای سي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینوالو ازادي رادیو ته ویلي و چې له 15 تر 2 میلیونه پورې د سانګو یو اس پلورل سوی دی. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سانګو د ټیم غړی محمد انور اندړ وایي چې د دې لرغونی دود د ساتلو لپاره دوی لخپل جیبه مصرف کوي.
الحمدلله موږ بیا کوشش کوو چې دا ملي وانه نوی دی ته پرمختګ وکړو ودا ورکړو. لکه کله نو خپل شخصي لکه تر ساتل ته دی وخت کولی بیا یې هم ساتو پر حکومت او مختنه د سي دولت مسؤلینو سره وخت سره کاري وکړو
سانګي د لس کسيزي او دولس کسيزي ډالو لوري تر سره کیږي چې سپرلی پر سرعت د سانګي خواته ورځي او پمځکه کې شخصوي میژوي پنيزه ور سره اوچتوي. د سانګو لوبي د شاوخوا 200 متر په مساحت کې تر سره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف پر لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په شمیر نور سیمو کې سانګي نسبتا ډېر دود دي.
د غزنی پاندړ ولسوالی کې د دې راپور لخبري دو سره د ازادي رادیو مجلې دا غن روان خاړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا وندې دا ای های ستا وندې دا شپې ته پناوړ ماش پچو پاک حل چوپا دا زما وندې دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا وندې دا ای های ستا وندې دا شپې ته پناوړ ماش پچو پاک حل چوپا دا زما وندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه و دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه و دغه دغه دخته کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړم شپ چوپه الله چوپه دا زمان دې دا لور زې تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا ای های ستا غوندې دا شپې ته پناوړم شپ چوپه الله چوپه دا زمان دې دا